د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې طالبانو په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت څلور غړي له ځان سره بیولي دي. همداراز د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د خبرې غونډې له جزئیاتو به مو خبر کړو چې د سبا د لوبې لپاره د افغانستان د لوبډلې پر تیاریو خبرې کړي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. په پیل کې له اجمل ان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واوري.
په کابل کې نن پر یو موټر پورې انخلول شوی ماین چاودلې او 15 کسان وژل دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد ویل پاکستانی چارواکو سره په دې بحثونه کړل چې دا هیواد د افغانستان د سولې د بهیر د مخکې تګ لپاره څه کولای شي. او د برتانیا ملکی او شاهزاده چارلس دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمنې ته په بیکنګم ماڼۍ کې هرکلی ووایا. نن د کابل په دارالامان سړک پر یو کاستر موټر چاودنه شوې ده چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 کسان وژلي او لس نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو د کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا چاودنه د دې اداري په اړوند مامورینو په یو موټر شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی دا چاودنه په یوې اعلامیه کې غندلې ده. نوموړي له قوله له ارګ څخه یې وخبره شوې خبر پاڼه وایي ترهګر د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مخامخ جنگ پر ځای پر ملکي وګړو بریدونه کوي او په خپلو دغه پلیتو کړنو له ملکي وګړو سره خپل دښمني ښیي. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګښ لپاره په یو امنیتي پلان کار شوی او چمتو شوی. د وزارت وایان نصرت رحیمی نن په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل خغلی رحیمی وایی دا دی پلان لمخی پا مرکز ولایتون که امنیتی داری دا چمتوالی یا لمړی درجی احزاراتو پا حال کدی. دا افغانستان دا کورنوی چار وزارت دا اختر روزو که دا امنیتی پلان خبر پا داسی حال که کوی چی پا ورستوی ورزو که پا کابل او نورو خارونو که دا خونالی و زن و جون که او نورو بریدونو پیخی زیادی شویدی. دا یو شمیر دی بریدونو مسئولیت وصلوال و طالبانو منلی دا زینو هم دا دایش وصلوال دلی قبول کرده. طالبانو پا کوچنی اختر که دا غربند پتراو دا بیلا بیلو لورو گختنو تطور و سپوری زواب نده ویلی. اخوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي له پاکستانی چارواکو سره یې په دې بحثونه کړي چې دا هیواد د افغانستان د سولې د بهیر د مخکې تګ لپاره څه کولای شي. زلمی خلیلزاد چې د یک شنبه په ورځ اسلام آباد ته رسیدلی وو نن غرمه مهال پر خپل ټویټر وویل په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ته د افغانستان د سولې په خبرو کې په هغه پرمختګ هم معلومات ورکړي چې تیره میاشت شوه. زلمی خلیلزاد تیره میاشت وسلوالو طالبانو سره د قطر په مرکز دوحه کې د شپږم ځل لپاره څو ورځې مخامخ خبرې وکړې خو پکې د کوم لوی پرمختګ رپورټ ورنکړل شو. هغه مهال خغلی خلیلزاد ویلي وو چې د بین الافغاني خبرې اترې اوربند د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د تروریستي بریدونو نه کولو ډاډ او له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل د خبرو اصلي او له یو بل سره د تړلو عناصرو په توګه پاتې دي. زلمی خلیلزاد په خپل تازه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان همکاري د سیمې د ګټو او د امریکا او پاکستان ترمنځ د پیاوړو اړیکو سره مرسته کولای شي. د برتانیا ملکی الیزابت او شاهزاده چارلس د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمنې میلانیا ټرمپ ته په بیکنګم ماڼۍ کې هرکلی وویل. د برتانیا ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رسمي درې ورځني سفر پیل دی. لندن ته په رسیدو ټرمپ پر خپل ټویټر د لندن ښاروال صدیق خان یو پوخ ناکام وباله. صدیق خان د امریکا ولسمشر ته د هرکلی لپاره د سری غالۍ پر غوړولو انتقاد کړی و. ټرمپ برتانیې ته په داسې حال کې په رسمي سفر ځي چې برتانیا کې دننه له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد د وتلو په پلان کې ځنډ او له واک څخه د صدراعظم تریزا مې د لرې کېدو پرېکړې سیاسي کړکیچ رامنځته کړی دی. ټرمپ برتانیا ته له رسېدو مخکې ویلي وو د دې هیواد پخوانی د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به د میرمن مې بهترین ځای ناستی وي. د ملکې سره د ټرمپ د غرمنۍ پر مهال سلګونو مظاهره چیانو د برتانیا پارلمان ته نژدې مظاهرې پلان کړي دي. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي د دې هواد رهبر کیم جنګ اون یو نږدې کس پر هغه سربېره محضر کې لیدل شوی چې د جنوبي کوریا رسنۍ د ورکېدو یا اجباري کم ته داستول کېدو رپورټونه ورکړي وو. د جنوبي کوریا رسنۍ ویلي وو کیم جنګ چال ولسمشر ټرمپ سره د شمالي کوریا د مشر له ناکامې غونډې وروسته اجباري کار ته استول شوی. کیم جنګ چال د فبروري په میاشت کې په ویتنام کې له سرمشریزې مخکې له واشنگټن سره د شمالي کوریا د مشر لوړ پوړی مرګ چو. دوه اونۍ مخکې د جنوبي کوریا یوې ورځپاڼې رپورټ ورکړی و چې د ویتنام له بې نتیجې سرمشریزې وروسته چال د اجباري کار کم ته استول شوی او د نوموړي یو بل همکار اعدام شوی.
له ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. دغه پرونه په دوام کې وابهوري چې طالبانو د سولې د ولسی حرکت څلور غړي په هلمند کې تر خپلې ولکې لاندې سیمه کې له ځان سره بیولې دي. آیا دا کار امکان لري؟
طالبان هغه په قطر کې په خبرو اخته دي د مختلفو هوادونو ته ځي. زه هیڅکله دا فکر نه کوم چې طالبان دوی د لپاره بیولې چې دوی ساحه ته ورځي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځو کې د پلازمینې د امنیت لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د تیرو څو ورځو چاودنو ته چې په اکثرو کې له مقناطیسي بمونو کار اخیستل شوی کتنه کوو او په یو بل راپور کې به واورئ چې د کورنیو چارو وزارت وایي یو شمیر چارواکي د 600 میلیون افغانیو د اختلاس په قضیه کې لاسوهنې کوي.
دا اختلاس چې د کورنیو چارو وزارت کې رامنځته شوی دی په هغو کې اشخاص او افراد او مقامات تداخل کوي له شک پرته چې فشارونه په موږ باندې راغلي.
او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړو شیبه مخکې په لندن کې په یوه خبري غونډه کې د سبا ورځې د لوبې لپاره چې له سریلانکا سره ده د خپلو تیاریو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته طالبانو د سولې د ولسی حرکت څلور تنه غړي نیولې دي. که څه هم د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې د دوی دا څلور کسان د مشورو او لارښوونو په خاطر طالبانو یو نامعلوم لوري ته بیولې، خو په دې اړه د خلکو په منځ کې تشویش شیبه په شیبه په زیاتېدو دی. په لشکرګاه کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د سولې د ولسی حرکت له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او په دې اړه یې د راپور برابر کړی.
د سولې د ولسی حرکت د اړیکو او معلوماتو مسؤل پچخان مولاداد رسنیو ته په واسطه ورسوي تصویر پیغام کې ویلي دي چې تیر شپه یوې ډلې طالبانو د دوی د ملګرو سره تر روژه مات وروسته څلور کسان چې د حرکت مسؤلین دي د ځان سره بیولي دي. مولاداد نه دی ویلي چې د ولسی حرکت دغه څلور غړي د څه د پاره او کوم لور ته بیول سوي دي، خو دوی د پنځمې په ورځ لشکرګاه د مساکله په هدف پرېښودل او پر نادالی لومړی ګریشک او د غزاینه د مساکله په لور وخوځېدل.
تیر ورځ دوی د طالبانو مساکله ولسوالۍ سیمې ته داخل سوله، هلته 15 کیلومتره مخته ولاړ. وروسته راغله طالبان مخته ورته راغلي دي، هلته خبرې ورسره کړې دي، رژمات یې یو ځای ورسره کړې دي. وروسته تر هغه د حرکت څخه د حرکت مشر اقبال خیبر، حرکت ویان بسم الله وطن دوست، د هلمند دستې مشر بلند سروان غفاري او د ننګرهار دستې مشر حاجي فرهاد عادل له ځان سره بیولې دي. تر اوسه معلومات همدا دي.
پاچا خان مولادات که څه هم نه دی ویلي چې د حرکت غړي د مشورې د پاره که جبري بیول سوي دي، خو پر ټولنیزو رسنیو دغه موضوع حساسیت رامنځته کړی دی او د هیواد د بېلابېلو سیمو د خلکو د تشویش وړ ګرځېدلې ده. د چارو کارپوه او خبریال زین الله ستنګزی وایي که د سولې د ولسی حرکت غړي د مشورې د پاره بیول سوي وي ښه دی، او که جبري نیول سوي وي نو پر ټولو هغه جریانونو بد اغیزه کوي چې د سولې په برخه کې هلې ځلې کوي.
زه فکر کوم چې دغه کسان چې بیولې د خپل پالیسۍ او د خپل سیمې په اړه معلومات ورته ورکوي، خبرې به ورسره کوي، ځکه طالبان اوس هغه د خبرو ژبه لري او کچیر نیولی نو بیا هغه نور کسان هم بیوله. بل طالبان هغه په قطر کې په خبرو اخته دي، د مختلفو هیوادونو ته ځي. زه هیڅکله دا فکر نه کوم چې طالبان دوی د دې لپاره بیولې چې دوی ولې دوی ساحې ته ورځي یا مخه نیسي، او کچیر داسې چې مخه نیسي نو بیا د طالبان لپاره فکر کوم ښه نه دی. د دوی په هغه د قطر په دفتر او په نور په سیاسي خبرو باندې ناسمه اغیزه کوي.
د سولې په نوم دغه ولسي حرکت یو کال وړاندې رامنځته شوی دی. دوی د بیخي پیل پر مهال پر شو کابل ته ولاړل، د ټولو نړیوالو ادارو سفارتونو مخې ته خیمې ووهلې او په جګړه کې د شکیلو هیوادونو وخته غاړو څخه د سولې او امن غوښتنه وکړه. دا لومړی ځل دی چې دوی د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته ځي او غواړي عامو خلکو ته د سولې پیغام ورسوي. محمود الهستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کوچنی اختر په دریو ورځو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د کورنیو چارو وزارت د اختر د ورځو د ښه امنیت په هدف ځانګړی امنیتي پلان جوړ کړی او هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د افغانانو خوښۍ په غم بدل کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات لري.
اختر شاید په نورو ځایونو کې د خلکو لپاره د خوښۍ زیری وي، خو په افغانستان په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې شاید خلکو ته د انتحاري او بمی چاودنو معنا ولري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه ډول حملو د مخنیوي په هدف د اختر په ورځو کې ټول امنیتي ځواکونه په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د اختر د ورځو د امنیت پلان جوړ شوی چې پیاده سیارې ګزمې او د سیمو د څېړنو وسیلې یوه برخه دي. دی وایي د دغه پلان له مخې د پولیسو په ګډون امنیتي بنسټونه به په مرکز او ولایتونو کې د تیارسۍ او لومړۍ نمبر احضاراتو په حال کې وي. په جوماتونو، عیدګاهو، میله ځایونو او د خلکو د راټولېدو په سیمو کې مطمئن امنیتي او کشفي تدابیر د امنیتي بنسټونو په ځانګړي توګه د پولیسو له لوري نیول شوی دي. افغانانو په ډیرو تیرو اخترونو کې د امن ورځې نه دي تیرې کړې، خو د تیر کال د کوچني اختر په ورځو کې افغان حکومت او طالبانو اوربند کړو چې له ننګرهار پرته چې د څو چاودنو شاهدو د اختر درې ورځې د افغانستان په ټولو سیمو کې د امن په فضا کې تیرې شوې. خو سږ کال طالبانو د اختر په ورځو کې اوربند ونه مانه او د دغه ډلې مشر ملا هبت الله په خپل اختریس پیغام کې وویل چې طالبان جګړې ته دوام ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو د رهبر د دغه پیغام په خبرګون کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به له خلکو ساتنه کوي. د دې وزارت د ویان په خبره امنیتي ځواکونه د دغه ډلې د هر ډول کړنو په وړاندې چمتووالی لري. نصرت رحیمی په دې خبري کانفرنس کې وویل چې د مخالف وسلوالو هیڅ یو حمله به بې ځوابه پاتې نشي. دی وایي د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې د دښمنانو هیڅ یو حمله بې ځوابه نه پاتې کیږي او موږ د افغان امنیتي ځواکونو د هر څاڅکي وینې غچ له دښمنانو اخلو.
از دشمنو با تمام قوتش میگیره.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو تر اتسنګ به هغه کسان چې د ماشومانو د لوبو لپاره پټاخۍ او پلاستیکي ټوپکونه پلوري هم ونیسي. د دغه وزارت ویان وایي ټولو پولیسو ته سپارښتنه شوې چې د ماشومانو د لوبو لپاره د دغه ډول وارداتو مخه ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د امنیتی چارواکو په وینا په تیره یوه میاشت کې 193 تنه اوبخی 193 تنه ملکی وګړي او د افغانستان د امنیتی ځواکونو 201 سرتیری وژل شوی دي. لکابله د ناجی ساپی په راپور کې به واورئ چې سګنۍ روژه تر نورو ټولو کلونو مرګونی میاشت وه.
وقتی که بیچاره دم پیش دفتر مرسه یکی که محترمه که در پیشوی دفتر از اینا مرسه.
محمد زاهد د محمد آصف فروتن ورور دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې د کاونټر پارت نړیوالې موسسې په برید کې وژل شو. دی وایي ورور یې د کابل پوهنتون د دری ادبیاتو له ماسټرۍ څخه په لومړي درجه فارغ شوی و چې ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې. د روژې په میاشت کې د کابل د کاونټر پارت په نړیوالې موسسې دغه برید کې 9 کسان چې 15 پولیس، 3 ملکی وګړي او یو ساتونکی پکې شامل وو ووژل شول او څلورویشت نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي په تېر یو میاشت کې 193 تنه ملکیان او 201 امنیتي سرتیری وژل شوي دي. دغه وزارت ویان نصرت رحیمي د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امنیتی ځواکونو، دفاعي ځواکونو او کشف استخبارات په عملیاتو کې چې په تېره یوه میاشت کې ترسره شول د افغانستان په ګوډ ګوډ کې 1131 تنه دښمنان وژل شوي دي. 193 تنه ملکیان هم په دغه موده کې د ترسانو په بریدونو کې د ماینونو په ترڅ کې د چاودنو په ترڅ کې د ټارګټ شوي دي، شهیدان شوي او 201 تنه امنیتي سرتیري هم شهیدان شوي.
خو د ښاغلي رحیمي تر څرګندونو وروسته د همدغې ورځې په ماسپښین په کابل کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو په یو کاسټر موټر د مکناتیسي ماین چاودنه وشوه چې د کورنیو چارو وزارت تر پیښې یو ساعت وروسته ازادي راډیو سره په خبرو کې د وژل شویو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 10 تنه وښودل. په ورته وخت کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې بیا په تېر مې میاشت کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبره کوي. دغې ډلې په خپل راپور کې ویلي چې په مې میاشت کې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې 1592 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې 109 تنه ملکیان وژل شوي او 340 نور ټپیان شوي دي. دې ډلې سربیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما هم د ملکي مرګ ژوبلې له زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت افغان بنسټونو او وسلوالو طالبانو په کراتو ټینګار کړی چې د ولسي وګړو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري.
په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د مقناطیسي بمونو په وسیله د چاودنو پیښې زیاتې شوي دي. همداسې یوه پیښه نن هم وشوه چې 15 کسان پکې ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون په دې اړه اندېښنه ښیي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دې چارې ته هم تدابیر نیول شوي دي. په دې اړه نور حال د کابل سټوډیو د ازادۍ راډیو خبریال وصل وصال راکوي.
کابل د دوشنبه پر ورځ د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د کمیسون پر موټر د یوې مقناطیسي چاودنې شاهد وو. دغه چاودنه د ورځې په یوه نیمه بجه د کابل په دارلمان سړک د یاد کمیسون د کارکوونکو پر کاسټر موټر وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي مقناطیسي ماین د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د کارکوونکو د موټر د تیلو د ټانکۍ لاندې برخه کې نښلول شوی و چې د دغه وزارت د ویان په خبره په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. د ځانمرګو بریدونو او نورو چاودنو ترڅنګ له مقناطیسي ماینونو ګټه اخیستنه د وسلوالو مخالفینو نوې تکتیک بلل کیږي چې زیاتې اندېښنې هم راولړی کړي دي. د مشانجرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غړي فاطمه اکبري د دغه شان پیښو له رامنځته کېدو سخته اندېښمنه ده.
بسیار زیات قابل نگرانی هست.
دا ډیره د اندېښنې وړ او خطرناکه ده، ځکه تاسو وینئ چې هیڅ څوک نه لیدل کېږي او نه هم څه معلومات شته، خو ناڅاپه وینو چې موټرونه هوا ته پورته کېږي. اغلی اکبری د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو غواړي چې د داشن پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په تیر یو میاشت کې کابل د سو مقناطیسي چاودنو شاهده و چې مرګ ژوبله هم لرله. د یکشنبه په ورځ د کابل په 15 حوزه کې د برهان الدین رباني پونتون د ماسلینو په موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه چې مرګ ژوبله هم واړوله. له دې وړاندې د حج او اوقاف وزارت د کارکوونکو پر کاسټر موټر هم د مقناطیسي ماین چاودنه شوې وه چې په پایله کې 10 تنه ټپیان شوي وو. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغې ستونزې د هواري لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی:
بدون شک برازی هم ما برنامه و پلانای خود داریم.
پرتل شک چه موږ د مقناطیسی چاودونو د مخنیوی لپاره پلانونه او پروګرامونه لرو او زموږ اپراتیفی برخی پر کار کوي. یو لړ نور پروګرامونه هم لرو چې له مخې به هغه ځایونه په نښه شي چې هلته مقناطیسی ماینونه جوړیږي. خو عام خلک او د افغانستان د مشانجرګې غړي دغه هسې کافي نه بولي او امنیتي بنسټونه غواړي چې د وسلوالو مخالفینو د هر ډول بریدونو په ځانګړي ډول د مقناطیسي چاودنو په د مقناطیسي چاودنو مخنیوي کې جدي هڅې وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د جګړې ښکېل خو که د جګړې په ډګر کې اور بند ونشو خیر دی، راشي او د ازادي رادیو په ځانګړي اختری ز خبرونه اور بند کې خبري وکړي. اور بند اختر په لومړی ورځ له ازادي رادیو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د 600 میلیون افغانیو د اختلاس په قضیه کې یو شمیر چارواکي مداخله کوي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی نن په یو خبري غونډه کې د چانوم ونه خست، خو ټینګار یې وکړ چې د کورنیو چارو وزارت به د هیڅ چا زور ته غاړه کې نه ږدي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي په دې وزارت کې فساد ژور دی او سیستماتیکې مبارزې ته اړتیا لري. په دې اړه جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د 600 میلیون افغانیو اختلاس په تور د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اتو چارواکو د ممنوع خروجولو په لړ کې د دغه وزارت مسؤلین وایي په دې برخه کې یو شمېر چارواکي او ځینې کسان لاسوهنه کوي. خو د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی چې د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې کې خبرې کولې په دې اړه د چا نوم ونه خیست او نه هم روښانه کړ چې دا مداخله په کوم هدف ترسره کیږي.
دا اختلاس چې د کورنیو چارو وزارت کې رامنځته شوی دی، په کې اشخاص او افراد او مقامات تداخل کوي، له شک پرته چې فشارونه په موږ باندې راغلي، خو هیڅ زور ته او هیڅ زور ته به د کورنیو چارو وزارت نه تسلیمیږي او قانون په دې کسانو باندې تطبیقیږي.
ښاغلی رحیمی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دغو کسانو دوسیه څرنولۍ ته استول شوې کنه، وویل چې دا قضیه پراخ اړخونه لري او ښایي نور کسان هم تورن شي او د نوموړي په خبره جدي څېړنې روانې دي. په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د یاد وزارت د غوښو د پیرلو په قرارداد کې 600 میلیونه افغانۍ اختلاس شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د دغې قضیې په اړه د کورنیو چارو وزارت 22 لوړ پوړي او ټیټ پوړي کارکوونکي نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې اختلاس په تور د یو خصوصي شرکت مالک حاجي رسا هم نیول شوی دی. د تامیناتو معینیت سرپرست حارث سراج، مالی رئیس نصیر زید، د لوجستیک ریاست سرپرست میرویس جانباز او د کورنیو چارو وزارت 15 لدندې لري شوی چارواکي هغه کسان دي چې د لوی ترنوالۍ له لوري په دغه قضیه کې د لاسلرلو په تور ممنوع خروج اعلان شوی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي په کورنیو چارو وزارت کې په ټیټه او لوړه کچه فساد په پراخ او ژور ډول موجود دی چې سیستماتیکې مبارزې ته اړتیا لري. د دغه وزارت یو څیړونکی ناصر تیموري:
نخست خواست ما از وزارت داخلی هست که
زموږ غوښتنه له کورنیو چارو وزارت نه داده چې د فساد په وړاندې مبارزه بنسټیز کړي او ټول هغه کسان چې په فساد تورن دي او دوسیه شته له خلکو سره شریک کړي او جدي دي وسړي.
نو مورای ټینګار کوي چې په دغه وزارت کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کارنده نه ده او باید په ټولو هغو برخو کې چې پکې فساد موجود دی له تورنو کسانو سره په جدي ډول وڅېړل شي. فیروز عزیزی، ازادی رادیو، کابل.
در ازادی رادیو مازیگرانه خبری مجله آوری. در مزار شریف خار اوسیدون که په دې خار کې د ناقانونه وسلوالو او موټرسایکل لرونکو غلو د حضور له زیاتېدو شکایت لري. د مزار شریف اوسیدونکي وایي چې د اختر په درشل کې په دې خار کې د جنایي جرایمو پیښې زیاتې شوې دي او دولت نه دی توانېدلی چې د خلکو امنیت خوندي کړي. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي د تېرې یوې میاشتې په اوږدو کې له سلو زیات کسان د اختطاف، انسان وژنې او غلاو په تور نیول شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیب زای په دې اړه نور تفصیل لري.
د بلخ ولایت اوسیدونکو په مزار شریف ښار او شاوخوا سیمو کې د جنایي جرایمو له زیاتوالي شکایت لري او امنیتي چارواکي د خلکو د امنیت خوندي ساتلو ته په بې پامۍ تورنوي. د مزار شریف یو شمېر اوسیدونکو شکایت لري چې په ښار کې د موټرسایکل لرونکو وسلوالو کسانو او د مسله غلو حضور زیات شوی دی. د بلخ اوسیدونکو وایي چې موټرسایکل لرونکي ناقانونه وسلوال د خلکو په وژنو، د وسایطو په سرقت او نور وسلوالو غلاو کې لاس لري. د مزار شریف اوسیدونکو وایي چې حکومت باید د اختر په ورځو کې د جرایمو د مخنیوي او د امنیت د خوندي ساتلو په خاطر کلک امنیتي تدابیر په پام کې ونیسي.
په مزار شریف کې امنیت ښه نه دی، غلاوې ډېر شوي. موټرسایکل لرونکي کسان ښځې او ماشومان څخه په رڼا ورځ کې ټوکې غلا کوي. پولیس باید اختر کې امنیت خوندي کړي.
امین هستم. وضعیت شهر مزار شریف بسیار خراب است.
زمینیم د مزار شریف وضعیت ډېر خراب دی، غلاوې ډېر شوي دي. موټرسایکل لرونکي کسان هر ورځ خلک دروي، له هغوی پیسې اخلي، موبایل اخلي او یا یې هم په ډزو سره وژني. دولت نشته تر څو د خلکو امنیت خوندي وساتي. زموږ تمه دا ده چې د اختر ورس امنیت خوی پام دی حال که امنیتی چارواکی پا مزار شریف خار که ده موتر سایکل لرون گوغلو ده پراخ حضور پتایی چروایی چه هاگوی دیوی میاشت پترست که لسل و دیر کسان ده جنهی جرائم و پتور نیولی او دوسیه سرانولای تا استولی دی ده بلخ امنی قماندان اجمل فایز پا دیارا آزادی رادیو تا اوویل
یک شده بشنود اندازگی شده که شامل افراد مسلح غیر مسئول اختطافچیان
یو سر نهویشتن نیول شوی دی چه پک غیر مسئول و اسلوال غله او همدارنگ پا بلخ ولایت که دو جنهی جرائمو پا پیخو که لسلرون که کسان چه اختطافی هم در سر کرده دی پک شامل دی دغه کسانو دوسیه سرانولای ته سپارل شوی دی او ډیر ژر به پر تحقیقات وشي د بلخ امنی قماندان زیاتوی چې دوی د اختر د خل منزل لپاره په مزار شریف ښار او شاوخوا سیمو کې لومړی درجه امنیتی تدابیر پلان کړی دی د تیر شنبه په شپه موټر سایکل لرونکو واستوالو د بخت تپ په هنسي محصل محمد شکی په مزار شریف ښار کې ورسره له هغه پډز سره وواژه چې نوموړی غلو ته د خپل موبایل او پیسو د نور کولو په خاطر دغه د غوښت په مقابل کې مقاومت وکړ پولیسو تردمه د پیښې عمل نه دی نیولی موجب حبیب سی ازادي رادیو مزار شریف
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده
په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام لوبې روانې دي یو ساعت یا یو نیم ساعت مخکې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشرتابه په لندن کې په یوه خبري غونډه کې د سبا د لوبې لپاره د افغان لوبډلې د تیاریو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل افغانستان سبا د سریلانکا پر وړاندې لوبه کوي د سریلانکا لوبه تیرو دو ورځو کې تیرې دوه لوبې چې کومې کړې دي ډېرې هم ښې نه وې یا ښه نتیجه یې نه ده ترې ترلاسه کړې خو آیا افغانستان به د دې لوبې پر وړاندې د دې لوبډلې پر وړاندې څه ډول لوبه کوي په دې اړه د جزئیاتو لپاره په لندن کې د کرکټ د لوبو آزاد خبریال سیف قیومی د شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی او ترې پوښتم قیومی صاحب مننه چې زموږ بلنه مو منله د افغان لوبډلې مشرتابه نن د افغان لوبډلې د تیاریو په اړه څه وویل
سلام نن افغان لوبډل مشر ګلبدین نائب خبری کانفرنس کې وویل چې مون تیرو لوبو تیرو وطنو باندې فکر کړی او زده کړې مو تېنه کړې دي چې د سریلانکا په خلاف سبانه لوبه کې به ترېنه فائده واخلو او هغه تیروتنې مو چې د استرالیا او د انګلستان په خلاف په وارم اپ لوبه کړې وي نو هغه بیا نه تکرارو
بله نو سبا لوبه خو د سریلانکا سره ده او سریلانکا لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه په خپلو تیرو دو لوبو کې ډېره ښه نه ده ځلېدلې دا به د افغانستان د ټیم لپاره اسانه وي که ګرانه دا مسابقه او د څه ویل د افغان لوبډل مشر
افغان لوبډل مشر ګلبدین نائب وویل چې لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده سریلانکا خپلې دوه تمریناتي لوبې او یو د نړیوال جام خپل اولنۍ لوبه وبایلله نو ظاهره خبر ده د هغوی مورال د افغانستان د کرکټ لوبډلې په نسبت باندې کم ده او تیر ځل چې افغان لوبډلې او سریلانکا سره لوبه کړې وه نو افغان لوبډلې ترې نه ګټلې وه چې هغه په ایشیا کپ کې وه او ګلبدین نائب ویل چې زمونږ بالران چې دلته هم اسلوب کړی او مختلفو دنیا په مختلفو لیګونو کې لوبېدلې ایکسپیرینس دي تجربه لري نو سبا یې هیله مندي وښودله چې سریلانکا په خلاف به دغه لوب وګټي او افغانان به د اختر یوه تحفه ورکړي
بله قیومی صاحب د افغانستان لوبه له پاکستان سره چې افغانان ډیر ورته سترګې په لاره دي دا لوبه څه وخت ده او افغانستان به له پاکستان سره خاص لوبه کوي او که به د ټولو نورو لوبو په څیر په همغه تیاری باندې میدان ته ورځي
افغانستان او پاکستان سره یو ځل بیا په 29 تاریخ د همدې میاشتې سره مسابقه لري څنګه چې افغانستان په تمریناتي لوبو کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه نو هماغه ټیم یا هماغه لوبغاړي په انشاءالله د پاکستان تر وړاندې میدان ته ښکته کیږي او ان شاء الله دا غلو هم ترینه کوي اوس په اوس د انګلند او د پاکستان لو روانه ده چې پاکستان خپل لومړنی پانه یې کې درې سو اته سلويخ منډه هدف انګلند ته ورک او انګلستان اوس بیر تخپل لو په پیل کړی دا چې اته اترنځونه دی په یو ورکی او یو لوکاله د سوځیتله
bale او قیوم صاحب کلان په څو ثانیو کې راته وایي چې د انګلند لپاره به ګران وي چې پاکستان دا هدف ترلاسه کړي که څنګه؟
نه زما په فکر باندې چې انګلند کولی شي چې دا هدف په اسانۍ سره ترلاسه کړي دا هغوی توپ وهونکو ته په کتو سره چې تقریبا پنځه شپږ توپ وهونکي لري او ټول په فارم کې دي نو هغوی به وکولی شي دا هدف ترلاسه کړي او لوبه وکړي.